ای قدر منوردونکو د ازادي راډیو یو بل خبرونه پایل شو. پښتو خبرونه البته د دې خبرونه ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم اوري چې په اروپا کې د ناتو نوی قمندان وایي افغانستان اوس هم د ناتو لپاره تر ټولو لومړیتوب دی او غړي باید په دې هیواد کې خپلې هڅې کمې نه کړي. خو مخکې له دې چې د ناتو د عمومي قمندان د وروستو څرګندونو تفصیل در واورو، حمیده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې په ځان وژونکې حملې کې د دوو امریکایانو په ګډون درې تنه ټپیان او یو افغان وژل شوی دی. افغان ولسمشر د امریکا د دفاع د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې د افغان هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی شک څرګند کړی چې د پاکستان راتلونکی صدر اعظم به وکولی شي په دې هیواد کې سخت دریځ وسلوالو ته ماتې ورکړي. پوره خبرونه واورئ. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې تیره شپه د امریکایي ځواکونو په کاروان ځان وژونکې حمله شوې ده. د نجراب ولسوال عبدالودودای دری نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د شپې 8 بجې د دې ولسوالۍ په افغاني سیمه کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې دوه امریکایي سرتیري او یو افغان ملکي وګړی ټپیان شوي او یو 14 کلن زده کوونکی پکې وژل شوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر د امریکا د دفاع د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا او مجهز کېدو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې احمد کرزي پرون په ارګ کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال وزیر شتون بلډون کارتر سره وکتل. کرزي ویلي چې د امریکا لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د هوایي ځواکونو پیاوړي کېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د افغان هوایي ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار کوي چې لدې مخکې هم افغان حکومت له نړیوالو ټولنې څخه په کراتو ورته غوښتنې کړې چې تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل شوی. د ګرجستان د دفاع وزیر تایید کړی ده چې د دې هیواد درې سرتیري په هلمند ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. ایراک لیالسانیا دا مسله د دوشنبه په ورځ په تبلیسی کې په یوه خبري غونډه کې یاده کړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو شمېر ګرجستاني سرتیري ټپیان شوي هم دي.
د مخالف وسلوالو لخوا یوه ترکیبي حمله پر پوځي اډې وشوه چې پکې له چاودیدونکو موادو بار یو موټر چې یو ځموژونکي چلاوه کارول شوی دی. ګرجستاني سرتیرو د دې برید مخه نیولې ده او په برید کې برخه اخیستونکي ټول تورستان وژل سوي دي. دا مهال ګرجستاني سرتیري تر خپل مسؤلیت لاندې سیمه کې پر عملیاتي وضعیت بشپړ کنټرول لري.
ګرجستان په افغانستان کې 1600 سرتیری لري چې تر اوسه 22 سرتیری په دې ماموریت کې وژل شوی دي. همدارنګه ګرجستان د هغوی وادونو په ډله کې د سرتیرو د شمیر له پلوه تر ټولو مخکې دی چې د ناټو غړیتوب نه لري، خو د ناټو تر مشرۍ لاندې افغانستان ته سرتیری استولي دي. په اروپا کې د ناټو نوې قماندان وایي په افغانستان کې لا هم ستونزې په مخ کې لري. جنرال فیلیپ بریډلوف چې پرون له بل امریکایي جنرال څخه په اروپا کې د ناټو قمانده پر غاړه واخیسته، د دې تړون له ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د خپلې پوځي هڅې نه کموي. نوموړي افغانستان د تر ټولو مهم لومړیتوب په توګه یاد کړ او ویل ناټو باید په افغانستان کې د 10 کلونو بریاو د ساتلو لپاره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت د ناټو سرتیري د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ماموریت د پای ته رسولو او له دې هیواد څخه د وتلو چمتووالی نیسي، په اروپا کې د ناټو نوی قماندان وایي په بریالیتوب سره افغان لوري ته د مسؤلیتونو انتقال به له ستونزو سره یو ځای وي او د دې پلان د عملي کولو لپاره قوي هوډ او استثنایي مشرتوب پکار دی. ولسمشر احمد کرزی د پاکستان د ګوندونو له څو مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر کرزی د وایندوی دفتر په وی خبر پاڼې کې ویلي چې ولسمشر کرزی د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان او د قومي وطن ګوند د مشر آفتاب احمد شیرپاو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د پاکستان په انتخاباتو کې د هغوی ونډه او مبارزه ستایله ده. د ولسمشر د وایندوی دفتر وایي چې اسفندیار ولی خان سره په دې ټلیفوني خبرو کې احمد کرزی ویل چې په انتخاباتو کې ګټل او بایلل د ډیموکراسۍ یو منل شوی اصل دی، خو مهم دا دی چې عوامي نېشنل ګوند په ډیرو سختو شرایطو تو کې مبارزه وکړه او په داسې حال کې چې پر دفترونو او دوګون پر غړې بریدونه کېدل دوی پښان نشول. تر دې مخکې په همدې ورځ ولسمشر کرزی د پاکستان پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری سره په ټلیفون خبرې کړې وې. هغه ته یې په پاکستان کې په بریالۍ توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې وه. د کروشیا یوې محکمې د دې هېواد و اتبا او درې افغانان د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې سره په ارتباط لرلو مجرم ګڼلي دي. ویل کېږي چې دې لسو کسانو د پیسو په اخیستلو خلک لویدیځې اروپا ته استول. دا ټول کسان د تیر کال په نومبر میاشت کې هغه مهال نیول شوي وو چې 150 تنه یې له سربیا څخه کروشیا ته انتقالول او د پولیسو په وینا له هر کس څخه یې $2,000 اخیستي وو. که څه هم څارنوالانو د هغو کسانو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې قاچاق کېدل، تر دې مخکې پولیس ویلي وه چې دې 150 کسانو کې د افغانستان، سوډان، سومالیا او سوریې کډوال شامل وو. کروشیا د بالکان له هېوادونو څخه ده چې لویدیځو اروپا ته د انسانانو وسلې او نشه یي مواد د قاچاق یوه مهمه لار ګڼل کیږي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی شک څرګند کړی چې د پاکستان راتلونکی صدر اعظم به وکولی شي په دې هېواد کې سخت دریځ وسله والو ته ماتې ورکړي. د بهرنیو اړیکو د شورا په نوم د یو سازمان لخوا په جوړه شوې غونډه کې حسین حقانی وویل آیا نواز شریف به رښتیا هم هغه سخت دریځ ډلې وځپي چې د نوموړي لپاره یې په انتخاباتو کې کمپاین وکړ او د ملاتړ یې وکړ. ښاغلی حقانی خپله د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له بنسټپالۍ سره د مبارزې په برخه کې د نواز شریف د حکومت د ملاتړ پاړه ډاډمن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د دوشنبې په ورځ وویل چې له هندوستان او امریکا سره د اړیکو د پیاوړي کېدو غوښتونکی دی. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې په نویمه میلادي لسیزه کې د نواز شریف د سلاحکار په توګه کار کړی، وړاندوینه کوي چې نواز شریف به د پاکستان د بل هر غیر نظامي مشر څخه ډېر د پاکستان د پیاوړي پوځ په وړاندې د ملکي حکومت د پیاوړتیا غوښتونکی وي. واشنگتن وایي په ملګرو ملتونو کې به سفیر د بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو هغه کنفرانس تحریم کړي چې دورې مشري ایران په غاړه اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر ویاندې ایران پیلتون پرون ویل دا ډېر نامناسب او د خواشینۍ ځای ده چې ایران د مې له 18مې د دغه کنفرانس دورې مشري ترلاسه کوي چې دا کار په خپله د دې کنفرانس له اهدافو سره په تضاد کې دی. دغه کانفرانس به چې څلورو نه دوام کوي د اټومي وسلو د لمنځه وړلو او نورو ډله ییزې وژنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره د یوې موافقې د رامنځته کېدو هڅه وکړي. ایران د خپل اټومي پروګرام په خاطر د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی. لویدیځ شک کوي چې ایران په پټه اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي، خو تهران وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د تورې بحیرې په غاړه د سوچي تفریحي ښار ته لاړ شي. د دواړو مشرانو د نن ورځې غونډه به د ماسکو د هغو پلانونو په اړه متمرکزه وي چې ویل کېږي د اوږدې مودې متحد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ته د هوایي مدافع ضد توغندیو S-310 ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې دغه معامله به وضعیت سمدستي بې ثباته کړي. د اسرائیل د اوبو او انرژۍ وزیر سیلوان چلوم چې د اسرائیل د امنیتي کابینې غړی دی د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې اسرائیل کلک هوډ کړی چې د دغې معاملې چې د په وینا په سیمه کې به د ځواک تعادل له منځه یوسي مخه ونیسي. د رایحانلي په نوم د ترکیې په سرحدي سیمه کې له برمي چاودنو وروسته ترکیه او سوریې د یو بل خلاف لفظي ګزارونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو له مخې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او 97 ټپیان شوي وو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ وویل انقره به داسې تېروتنه ونه کړي چې د سوریې د رژیم مخالفان د دې بریدونو په ترسره کولو تورن کړي. د اردوغان په وینا ترکیه به کله چې لازم وي غچ واخلي. د ترکیې حکومت هغه وسله وال په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړي دي چې د بشار الاسد ملاتړ کوي، خو دمشق دا تورونه رد کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستی مطالب، البته د مهمو پیښو په اړه ورستی مطالب لوستلی او کتلی شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو پر دې سربیره به د په اروپا کې د ناتو د نوي قومندان د افغانستان په اړه د هغه د وروستیو څرګندونو له حاله هم خبر کړو. په اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي د تړون غړي هیوادونه باید په افغانستان کې خپلې هڅې کمې نه کړي. امریکایي جنرال فیلیپ بریډلیف پرون وویل افغانستان اوس هم د ناتو لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب لري. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
په اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي چې د ناتو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې خپلې هڅې کمې نه کړي. جنرال فیلیپ بریډلوف چې د څلورو ستورو لرونکي امریکایي جنرال دی پرون وویل د ناتو غړي باید دا ماموریت د مهم ماموریت په توګه په پام کې ولري. د جنرال بریډلوف په وینا د دې ماموریت په لاره کې سخت ستونزې شته چې ناتو باید پرې برلاسي شي. د امریکایي جنرال د افغانستان د ماموریت ارزښت هغه مهال اشاره وکړه چې د بل امریکایي جنرال اډمیرال جان سټاورډ څخه یې په اروپا کې د ناتو قمانداني پر غاړه اخیسته. نوموړی افغانستان تر ټولو مهم لومړیتوب په توګه یاد کړه. وی ویل ناتو باید په افغانستان کې د لس کلونو بریاو د ساتلو لپاره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشته ناتو سرتیری د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ماموریت د پای ته رسولو له دې هیواد څخه د وتلو چمتووالی نیسي. په اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي په بریالیتوب سره افغان لوري ته د مسؤلیتونو انتقال به له ستونزو سره یو ځای وي او د دې پلان د عملي کولو لپاره قوي هوډ او استثنايي مشرتوب پکار دی. جنرال بریډلوف و 50 کلن دی. نوموړی په افریقا او جرمني کې د ناتو د هوایي قمندانۍ په مرکز کې د امریکا د هوایي ځواکونو د قمندان په توګه دنده ترسره کړې. نوموړی پرون په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ویل هغه چې موږ یې توان نه لرو دا دی چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون وروسته آرام کینو او لوی لاسته راوړنې او ژمنې له لاسه ورکړو. نوموړی همدارنګه د ناتو د ظرفیتونو زیاتولو ته اشاره وکړه. وی ویل د دې تړون غړي هیوادونه باید له شتو ستونزو سره په ماهرانه ډول چلند وکړي څو باور شي چې د ناتو متحدین پیاوړي او موثر دي. په اروپا کې د ناتو قومندان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو امریکایي قومندان ویلي طالبانو سره په جګړه کې بریالي شوي دي. د جنرال جوزف ډانفورد په وینا یو شمیر ارزونو ته په پام حقیقت دا دی چې امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې ښه شوی. په ناتو کې امریکایي جنرال افغانستان ته د پاملرنې د ساتلو غږ په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت له امریکا او د ناتو له نورو غړو هیوادونو بیا بیا غوښتنه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالښت او تجهیز کې دي له خلاص لاسه کار واخلي. په ځانګړې توګه د افغانستان هوایي ځواک دی پیاوړی کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صدلاغه سنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې په پلشوي خبرونه کې ل اتاولا ناصری سره مرکه اوري چې د یو واقعي سرګذشت په اساس یو ناول لیکلې دی.
یدي هغه داستان چې د خپل ماته د قصه کړي او ما هغه په مونږه د ناول په شکل سره لیکلې ده.
د ژان ژاک روسو افکار او اثر په کابل کې د مغولو د اثر نندارتون د دنیا یو ډیر محبوب نقل او په عربستان کې د کوډو للاسه د خلکو اندیشنې د رواني خبرونی نور مطالب دي. دونه فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په کندوز کې د اطلاعات فرهنګ ریاست کارکونکو وایي چې دغه ولایت د ملي امنیت مسولانو درې لرغونی مجسمه ورسپارلې دي. د لرغون پوهانو په قول په دغه ترلاسه شوی آثارو کې یو اثر چې 2000 کلن دی او له یونانو باختری تمدن سره تعلق لري د باران د الهي مجسمه ده. د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال مصدق خلیلی وایي چې کله د کندوز لرغونی ساحه ونه ساتل شي ډیر آثار بازای شي. ارکوزا ریډیو په کابل کې د افغانستان میډیوټیک په همکاري د ځوانو شاعرانو یو لوی مشاعره جوړ کړه او درې کس ځوانو شاعرانو ته انعامونه ورکړل. د دې غونډې په پایل کې د ارکوزا ریډیو مشر اجمل تورمان په خپل وینا کې وویل چې دغه مشاعره د ځوانو شاعرانو د هڅولو په مقصد جوړه شوې ده. د غونډې په ورستۍ برخه کې د روان المریض هجری کال غره زلمی شاعران معرفي شول او انعامونه ورکړل شول. خاغلی نورګل شفق، طاهر زلاند او جاوید اوربل په 1992 کال کې د افغانستان د ځوان کوهل د غوره شاعرانو په توګه پیژندل شول او جایزه ور باندې وویشل شوې. د رواندي سبس په نوم اجتماعي کلتوري سازمان په کابل کې د افغانستان د درې کسه قلموالو ډاکټر شمس الله قاریانفر، افسر رهبین او سید کرام اندیشمن د فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وکړه. دې غونډې ته د رواندي سبس سازمان مشر امر الله صالح وویل چې دغه سازمان به د فرهنګیانو د قدردانۍ غونډه ته ادامه ورکړي او دې ته ورته محافل به په یو شمیر ولایتونو کې هم جوړ کړي. د شاعر او لیکوال مجید الله قرار د شل کلن ادبی مزل په ویاړ غونډه وشوه. دې غونډې ته چې د جلال آباد د قبایلو په تالار کې وه، د ننګرهار پوهنتون استاد محمد داود وفا په خپل وینا کې وویل چې مجید الله قرار د افغانستان د ادب او فرهنګ ښه خدمت کړی دی او په کار ده چې وستایل شي. د دې غونډې په پای کې د ننګرهار فرهنګیانو ښاغلي قرار ته لونګۍ ور په سر کړه.
د شاعرانو په قول د کندهار د انارګل په سژنۍ مشاعره کې چې تر نیمې شپې روانه وه، سانسور نه وو او د زړه خبرو ته پکې لار پرانستې وه. نور حال به صادق رښتونی راکي.
فرنګ نومو سندر زده نفل دی یار جشنن د بل انارګل دی. فرنګ نومو سندر زده نفل دی یار جشنن د بل انارګل دی.
د انارګل دغه کلنۍ دودیزه مشاعره د یکشنبې په مازدیګر شپږ بجې پیل او د شپې تر دوو بجو یې دوام درلودې، چې لومړۍ برخه یې شعرونو او وروستۍ برخه یې د ټنګ ټکور پروګرام ته بېله سوې وه. د کندهار ولایت مرستیال عبدالقدیم پتیال د مشاعرې په پیل کې وویل چې دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای یې مینه او سوله راولي. ښاغلي پتیال شاعران وهڅول تر څو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي.
له ډېره بده مرغه زموږ پر مینه راز راز انسانانو راز راز وینې تویې کړي دي او لا هم ځینې منفور وګړي وینو تویولو ته تږي دي. موږ امن پسند یو، جنگ له خپل سره نه بلکې له مغرض سره غواړو. موږ سوله غواړو. موږ د خپل ناموس پر لمن د ورور وینې تویولای نسو. موږ خپلې مور ته په بې عزتۍ کتلای نسو. موږ د خپل ابایي ټاټوبي په دښتو کې چا ته اجازه نه ورکوو چې د ښکار تنده ماته کې.
تر وینا وروسته مشاعره پیل شوه. د جنوبي ختیځو ولایتونو او د پښتونخوا د چمن څخه راغلو شاعرانو د انارګل د ګوشتي د پیښې او د افغان ځواکونو او په ګوشتي کې د شهید شوي سرحدي پولیس محمد قاسم په ستاینه شعرونه وویل.
نن د قاسم د روح نڅا وینې، ما ستا د روح د خوښۍ چیغې د نږدې ولیدې، ستا جنازه کې مې په سترګو فرشتې ولیدې. شبا شبا تز زخمونو ته ویشم دردونه، د ارمانونو په جامونو کې راوړم دردونه. زه یې په امن د هوس له بدو سترګو غواړم، زه یې په امن د هوس له بدو سترګو غواړم. زه دې خیالونو ته جانانه دودوم دردونه.
د مشاعرې یو ګډونوال نثار احمد صالح د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ځل د انارګل مشاعره د خوند ډکه وبلل. د ښاغلي صالح په وینا په مشاعره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
په چیرو کلونو کې مشاعره داسې دولتي رنګ یې درلودې، حکومتي رنګ یې درلودې. مثلا پروش کال مشاعره ځینې شاعر د دولت د خلکو په لاس کې وي چې خلک ډېر ځینې ظهیر وو، په خاصه فرهنګي کړې ځینې ظهیر وي. حتی ما په خپلو سترګو تېر کال ولیدل چې یو فرهنګي د عسکرو د خوا څخه وویل سو. مګر شش کال دغه چارې د کلتور د ریاست د خوا څخه خاص کسانو ته موظف شوي وو چې د هغوی د خوا څخه دغه موضوعات سنبالېدل. په دې مشاعره کې هېڅ یو شعر چا ته نه دي ویل شوي چې زه ستا شعر ورې ګورم.
د مشاعرې دوهمه برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بېلابېلې سندرې وویلې.
خندا او بیا کل کل سار دی نو ژوند نو اسرار دی عشق کی تی نو پا دی پر هر شاخ لے د بلبل آواز ندی بل
د مغولو د هنر، کلتور او امپراتوری په نوم یو نندارتون د ثور په 22مه نیټه د کابل په بابر باغ کې د ملکې په ماڼۍ کې پرانستل شو. دغه نندارتون چې څو اونۍ به پرانستی وي، مینوالو ته د هند د مغولو د امپراتوری د وخت سندونه، انځورونه، د امپراتورانو تصویرونه او د هغه وخت د ادبیاتو، طب، ساینس، دینی علومو او نورو موضوعاتو په اړه مطالب وړاندې کوي. زموږ همکار معصوم میوند په کابل کې د آغا خان د کلتوري مرکز د مشر اجمل میوندی سره د دې نندارتون په اړه دغه مرکه کړې ده. ښاغلی میوندی وایي:
یو سلو نونس تصویر دی. دا تصویر د مغولي د دوره د آغاز نه، البته د هغه وخت نه چې بابر د مغولي د امپراتوري تاداب افغانستان کې ایښی دی، تر اخره پورې، هغه وخت پورې چې د انګلیس امپراتوري مغولي امپراتوري ورو ورو د منځه وړي هندوستان کې، هغه وخت پورې، یعنی درې نیم سوه کال تاریخ، دا تابلوګان، دا عکسونه ټول همدلته دي. او هماغه جریان د فرهنګ او د ژوند او د بعضې نور صحنې دا به تشریح کوي خلکو ته.
تر څو ورځې پورې به دغه نندارتون پرانستی وي د خلکو
دو میاشتې د سبایي وخت د 9 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې به دا دلته وي.
دغه انځورونه چې نندارې ته وړاندې شوي دي او دغه وخت تاریخ او کلتور دا شان بیانوي. دغه انځورونه چا کړي دي، چا انځور کړي دي؟
عکسونه د لندن د عامې کتابخانې اثار دي، البته هغې هلته ساتي، اصلي هلته دي. دا عکسونه چې نن دلته موږ وینو، دا انګلستان کې د درې میاشتو مدت لپاره په نمایش کې و. هغه ځینه چې نمایش خلاص شو، موږ شو کولای چې خپل یو تعداد د عکسونه او تصویرونه خوښ کړو او دلته یې راوړو. ډېر مهم په دې دی چې د افغانستان د ډېر اوږد د 5000 کالو تاریخ یو صفحه به دا نمایش وي. اساس دا دی چې د افغانستان خلک وشي کولی چې خپل تاریخ سره بېرته لږ آشنا شي او موږ پوه شو چې د مغولي دوره چې ډېر موږ یادوو، مثلا باغ د بابر، مثلا د نملا باغ جلال آباد کې، مثلا استالف باغ، چې ټول د مغولي د دورې اثار دي، دا یعنی څه معنا لري؟ دا ډېر موږ ته مهم دی.
یو شی که بلم تاسو لږ راته واضح کی چې دا انځورونه، دا تصویرونه چې دلته دي، تر ډېر پر چا کار باندې کړی دي؟
دا مختلف هنرمندان وو د مغولي په دورې کې. د صفوي دوره، البته ایران کې چې پایتخت وو، هغه در 14 قرن میلادي پورې ډېر قوي وو، یو ډېر قوي امپراتوري وو. مغول امپراتوري چې د منځ ته راغی، او شو کولای چې ډېر هنرمندان د ایران نه ځان سره بوزي دلی کې، هغه خپل سټوډیو، هنري سټوډیو جوړ کړي او مختلف هنرمندان دي.
دغه دورې سره تړلي خلک دي؟ تر
دغه دورې سره تړلي خلک دي، بالکل. د وسط د 14 قرن تر وسط 19 قرن
دغه نندارتون د ایواز اوس کابل کې به دغه نندارتون دوه میاشتې لپاره خلاص شي. خیال او د افغانستان نور ولایتونو ته هم تاسو د دول نندارتونونه التم پرانیز یلته به مرسوي خلکو ته.
مونږ قبلا یو نمایش مشترک د افغانستان د دولت سره او د انګلستان عامې کتابخانې سره درلوده، 2013 کال کې، البته. و هغه 130 عکسونه او تصویرونه او نقشګانې د هغه د انګلستان د عامې د کتابخانې د کلکشن نه وو، مګر هغه دوره د اولم او د دریم د افغان او انګلیس د جنگ د دورې آثار وو. همدغه تعمیر کې قصر ملکي کې په هغه وخت کې چې په نمایش ایښودل شوی وو، شپږویشت زره زموږ استاد افغانانو شو کولای چې د هغه نمایش وویني. بعد هغې نه هغه نمایش لاره هرات ته، هرات د چارسوک په محل کې، چې یو د تاریخي آثار او تاریخي ساحې دي چې د زموږ بنیاد فرهنګي خانقاه بسازي کړی وو. هلته وو، هلته متزره نفر لیدلو ته تلی وو. بیا بعد دغه نه لاړه د اختیار الدین قلعه ته، هغه هم یو زموږ یو بسازي پروژه وه. هلته هم ډېر خلک راغلي وو. همچنان هماغه رقم دا نمایش به هم د دوه میاشتو د مدت نه چې د باغ بابر نه خلاصیږي، زموږ نیت دا دی چې هم هرات ته لاړ شي نمایش و هم بلخ ته لاړ شي.
تاسو داسې اندېښنه هم لرئ؟ تاسو خو مرسته کوونکي یاست. په افغانستان کې دغه تاریخي ځایونه چې دي، دا د لمنځه تلو د خطر سره مخ دي، چې مثلا تاسو به وکولی شئ د 5 شپږو سره به مرسته وکړئ، کار به وکړئ. ډېر نور ځایونه داسې چې رپورټونه ورکول کېږي چې هغه د خطر سره مخ دي خلک پر خپل سر کیندنه
به شي نه تلري درې خطر دي یو خطر دا دی چې خلک دغه صحیح حفاظت نه کوي ورورو یو تاریخي ابدا د منځ زی دوم خطر دا دی په جنگ او په بي توجهي کې خرابيږي و درې ملاته دا یو ډېر نوی دلیل دی چې اقتصاد او تجارت یو تاریخي ښار و یو تاریخي ساحه خرابوي خلک راځي پیسې ورسره شته امکانات ورسره شته غواړي چې یو نوی تعمیر جوړ کړي یو پخوانی تعمیر یو تاریخي تعمیر یو د منځه وړي یو نوی تعمیر پکې جوړوي دغه علت اصلا د اخري چې ما وویلې د ټولو نه مهم تر دی و دومره تاریخي ابدي او ساحه چې دغه لس کال کې د منځه تړي دي د دې نه مخکې په جنګو کې د منځه نه وتلي
ځینې ولایتونه داسې دي چې هغه له دغه ډول ارزښتمنو نندارتونونو څخه لیرې پاتې دي. مثلا که د خوست مثال درکړم، که د کندهار مثال درکړم، که د هلمند مثال درکړم، چې دا هغه سیمې دي چې دې ته تر ډېره پورې پام نه کېږي. تاسو هم غواړئ چې دغه ولایتونو ته ولاړ سي، یا ولې نه ځي هغه ولایتونو ته چې هلته هم خلک د خپل تاریخ سره اشنا سي او تر ډېره په د جنګ څخه یو سره ګوښه هم سي؟ پای نه لري
دلایل خو نشته دي سوال دپاره حتما باید لاړ شي. منتظر یو د دولت د افغانستان سره چهار مرسته چې زموږ نه په کار لري چې په هغه ساحو ته دا نمایش بوزو موږ به همکار ورسره وو. زه همدا اوس که د افغانستان دولت وغواړي مثلا دا نمایش یا دا عکسونه دا تصویر د مغولي د دورې قندهار ښار ته بوزي یا لغمان ته بوزي یا جلال آباد ته بوزي، موږ ورسره همکار یو. نور به ورته چاپ کړو، فریمونه به ورته جوړ کړو، څه مرسته چې پکار دی موږ به ورسره وکړو. دا باید لاړ شي، دا مهم خبره.
عطاالله ناصری د کابل په شکردره کې د یوه ښوونځي مدیر دی. دی د تدریس په چارو سربیره له ادبیاتو او څېړنې سره مینه لري. په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د مستقبل خپرندویو ټولنې د ښاغلي ناصری درې کتابونه یو ځایي چاپ کړي دي. یو کتاب یې د رسول الله مبارک سیرت دی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نړۍ ستر سیاسي او ټولنیز شخصیت نومیږي. دغه سیرت په 200 مخونو کې چاپ شوی دی. د عطاالله ناصری بل کتاب د فرد او ټولنې د اصلاح په باره کې دی چې سالمه ټولنه څنګه جوړېدای شي نومیږي. د ښاغلي ناصری دریم چاپ شوی کتاب د سوالګر په نوم یو ناول دی. ښاغلي ناصری وایي چې د یوې مظلومې پیغلې واقعي داستان یې اورېدلی او په ناول بدل کړی دی. د دې ناول په اړه د نورو توضیحاتو د اورېدو بلنه درکوو.
غزنفر صاحب، زما د ناول موضوع دسې یو واقعي داستان زموږ د ټولنې د یو بدبختې پیغلې چې دا د کمونستان له وخت نه په ده باندې کوم حالات تیر شوي دي. بیا چې کله مجاهدین ښار د کابل ته راغله په دې باندې څه حالت دا چې بیا کله مهاجره کېږي پاکستان ته. حتی دا د ژبو د ادبیاتو له پوهنځي نه خلاصه شوې ده. دا خپل کوم چا سره چې دی مینه او محبت او چا چې له دې سره همکاري کړې وه هغه بیا بندي کېږي او د هغې نه وروسته دا پېښور ته راځي او پېښور کې حتی تر سوال حده پورې رسیږي. یدې دا هغه داستان چې دی خپل ماته دا قصه کړې او ما هغه په امانت توګه د ناول په شکل سره لیکلې ده.
یعنی یو واقعي
پیښه ده،
سرګذشت په حساب لیکلې ده. ښاغلی ناصری، په دې ادبي ټولنو کې په دې غونډو کې هم ما ډېر ځلې لیدلې دي یو قصه چا لیکلې. بیا ځینې خلک وایي چې نه دا خو نو نه کېږي یا دا قصه سمه نه ده. بیا دی په دفاع کې وایي چې نه، دا ما خپل اورېدلې دي، دا همداسې سوي دي. له دې نه دا معلومیږي چې د قصې دنیا او د واقعیت دنیا یو څه سره بېلې. د قصې دنیا یو څه بېلې غوښتنې لري او د واقعیت دنیا یو څه بېلې غوښتنې لري. نو څنګه د دې لپاره چې د قصې غوښتنې هم پکې پوره کړي نو بیا د یو څه تغییر نه راوستی په دې سرګذشت کې؟
تغییر خو په دې کې ډېر راغلی ده، ځکه اول چا چې ماته دا قصه کړې ده د هغې زیات اصرار دا و چې باید مونږ څوک ونه پېژني، مونږ باید بالکل په مثال نمونو سره دلته یاد شو پکې. او بل دا ده چې کله هغه واقعیت ته ادبي جامه وراغوندې خامخا په هغې کې به تغییر راځي. خو مګر باید لیکوال دلته کوشش وکړي چې هغه د قصې اصل باید وساتي، د قصې واقعیت باید وساتي.
شغله ناصری، په داستانونو کې د داستان په دنیا کې او د کریستیانی ژوند په دنیا کې ګومان کوم یو فرق داره چې داستان په دنیا کې رنگونه یو څه تیز دي، مبالغه یو څه یي. د یو پولیسي داستان غل تر عادي غلو یو څه چالاکي، یو څه ډیر ځیرکي، یو څه ډیر غلي. د پولیسي داستان یو قاتل تر عادي قاتلانو هم یو څه ډیر بیرحمه یي. ستاسو دغه دی ناول دا کرکټر چې دا پیغله دا تر نورو پیغلو تر نورو مظلومانو یو څه ډېره مظلومی، نو دغسې رنګ دې ورکړی دی؟
هو، دا رنګ خو حتمي ده، پکې ځکه که چېرته هغه قصه یا خپل هغه د ناول هغه د اصلي کردار کردارونه په اصلي حقیقت ولیکل شي، شاید چې خلک ډېر زیات ورته توجه ونه کړي، اما د لوستونکو د توجه دپاره پکار ده چې یو څه ناڅه د هغې په هغه اتلولۍ کې د هغې په مظلومیت کې یو څه ناڅه باید فرق رئیسی د اصلي قصې نه.
ښاغلی ناصري، دغه د واقعیت په بنیاد چې قصې لیکل کېږي په دغو کې کله کله یو بل جنجال هم وي. په عادي ژوند کې تلوسه نشته، په عادي ژوند کې دومره رازونه نشته، لیکن په داستان کې ته مجبور یې یو څه رازناکه فضا جوړې کړې، په داستان کې ته مجبور یې تلوسه ایجاد کړې، یو څه باید پټ پاتې سي چې وروسته باید افشا سي. لوستونکی باید همیشه دا سوال له ځان سره ولري چې بیا څه وسول. آیا د داستان دغو ضرورتونو ته په پام سره د دې پیغلې قصه تاسو وروسته وړاندې کړې ده؟
هو، دې کې بعضو ځایو کې لپاره یې دي چې د لوستونکي دپاره یو تلوسه پیدا سي چې وروسته څه کېږي او څه به وسي، دغه دپاره یو څه ناڅه دغه پیښې وړاندې وروسته شوي دي. ضرورت په اساس باندې ما دا پیښې وړاندې وروسته کړي دي چې تر څو دلته د لوستونکي تلوسه لوستلو ته پیدا سي او وایي چې وروسته له دې څه کېږي، پس له دې څه کېږي، تر څو دا ناول تر اخره پورې ولولي.
ښاغلی ناصري، د ناول پیغام په نهایت کې څه دی؟
په نهایت کې دي کې د ما دوه پیغام دي عموم ټولنې ته. یو دا چې دا د انقلاب د ظالمانو هغه اصلي څېرې رسوا کولي خلکو ته، او په دویم
انقلاب دې مطلب دغه جنګونه دي چې روان دي،
جنګونه په عمومي عموم سره مالي چې ټول جنګونه، او په خصوص کې ما د افغانانو هغه غیرت او شجاعت د خپل ټولنو خلکو ته هغه کړی چې په هر حالت کې دوی د خپل هغه همت او غیرت د خپل ساتلی ده، د خپل د اصلي لارې نه دوی تغییر نه ده کړی، انحراف نه ده کړی، که په هر حالت پیریس.
دغه دومه خبره چې ده ستاسو په خیال دا به حقیقت وي؟ آیا انسان تر کاڼي کلک او تر ګل نازک نه دی؟ آیا شرایط انسان نه بدلوي؟
شرایط خو انسان بدلوي، خو انسان باید خپل انساني رسالت باید پکې وساتي.
دغه حمید مومند وایي څه بلای احتیاج چې سړی کړی سک مزاج، مجبورۍ او دا بدمرغۍ انسان نه بدلوي.
په دې ناول کې چې زما د کرکټر هغه د برېښنا نومېږي، هغې باندې ډېر حالتونه راغلي دي. یعنی دا چې د یو ډېر آرام اسوده ژوند نه سوال ته کښېني، خو د دې هر څه سره سره دا بیا هم په همدغه حالت کې خپل هدف ته ځان رسول غواړي، خپل د هدف نه دا هغه نه کوي، تېرېږي نه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
سعودي عربستان 13 ولایتونه لري چې د مساحت په لحاظ تر ټولو لوی پکې شرقي ولایت دی چې د ټول عربستان د خاوري کابو دریمه برخه تشکیلوي. په شرقي ولایت کې چې تر ټول افغانستان مساحت زیات دی، یوازې 4 میلیونه کسان اوسي. د لویو صحراګانو په دې سیمه کې ګڼ خلک ګمان کوي چې نورو ورباندې جادو کړی دی. په سعودي ګزت ورځپاڼه کې لخپاره شوي ریپورت سره سم، د سعودي عربستان په دې سیمه کې په هرو 10 هغو کسانو کې چې د بل چا په خلاف حکومت عریضه ورکوي، د یوه د شکایت موضوع له جادو سره تعلق لري. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د سعودي عربستان د شرقي ولایت ویان ډګرمن زیاد الرقایتی رسنیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په هرو 10 کې یوه عریضه چې خلک یې د یو بل له لاسه کوي له جادو او کوډو سره تعلق لري. د ډګرمن رقایتی په قول کوډو د سعودي عربستان د شرقي ولایت د خلکو ذهن ډیر مصروف ساتلی دی، او همدا وجه ده چې 15% عریضې او شکایتونه په دې باره کې وي چې پلانی یا پلانی په ما باندې کوډي کړي دي. د سعودي ګزت ورځپاڼې له ریپورت سره سم، قاضي عیسی الغیس د کوډو له لاسه د شکایتونو زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې قاضیان د دغسې شکایتونو په خاطر نشي کولی چې چاته جزا ورکړي، ځکه د دې خبرې سپینوی نه کېږي چې یو چا دې په رښتیا په بل کوډي کړي او د کوډو په وسیله دې بل ته تاوان رسولی وي. قاضی الغیث د دغسې شکایتونو یو مثال ورکوي. وایي یو سړی عریضه کړې چې خپلې ښځې ورباندې کوډې کړي چې د هغو په نتیجه کې د 1,000,000 سعودي ریاله هغې ته بخلې دي. د قاضي په نظر دا به اوس څنګه ثابتوو چې ده په خپله خوښه نه بلکې د جادو په زور خپلې مېرمنې ته 1,000,000 ریاله بخلې دي. په سعودي عربستان کې د ارواپوهنې یو پروفیسر طارق الحبیب د کوډو د دعوو په اړه وایي چې څومره د یوې سیمې خلک غیر متمدن او وروسته پاتې وي، هغومره د کوډو او جادو خبرې پکې زیاتې وي، خو برعکس متمدن او تعلیم یافته خلک په دغو خبرو پسې دومره سر نه خوږوي. پروفیسر الحبیب په دې نظر دی چې د کوډو او جادو په اړه د اوازو ګټه چلبازو کسانو ته رسیږي چې د ساده خلکو جیبونه تش کړي. د پروفیسر الحبیب په نظر هغه کسان چې ګمان کوي کوډي ورباندې شوي دي معمولا وسواس لري او په ذهني او روحي تکلیفونو مبتلا وي. مثلا وسواسي کس ته ممکن سودا ور ولویږي چې د زړه تکلیف لري، دی به ډاکټر ته ورشي، هغه به یې معاینه کړي او ډاکټر به ورته ووایي چې روغ رمټي، هسې بې ځایه تشویش کوي. خو د ډاکټر لدی خبري سره سره به په خپل ټټر کې درد احساسوي چې دغه درد به په حقیقت کې د وسواس په وجه ور پیدا شوی وي. دغه وخت دی ممکن ګمان وکړي چې جادو ور باندې شوی، نو یو چلباز او ټګمار ته به ورشي او هغه به ورته ووایي چې یو چا کوړی در باندې کړی دي، که دومره پیسې راکوي زه به دې کوړی وباسم.
آیا په دې دنیا کې داسې ځای در معلوم دی چې د انسان ارمانونه پکې پوره شي؟ زه نه پوهېږم چې ستاسې ځواب به څه وي، خو زما ځواب دا دی چې هو، داسې ځای شته او هغه نکلونه دي. فریدا سیفی یو داسې نقل لولي چې د انسان د تر ټولو لوی ارزو ننداره پکې کولی شي.
ویده شوی ښکلی منو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډېر ښکلی کوچنی لور لرله. دی چې په خپل لور باندې نوم کې خود نو لوی میلمستیا یې ورکړه، او دې میلمستیا ته یې له یوې ښاپیرۍ پرته چې له بده مرغه هیره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپیرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپیرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله، او چې د ماشوم نجلۍ د زنګو په خوا کې تیرېدلې وی ویل په 14 کلنۍ کې به ځان په ستن ژوبل کړي او وبه مري. ملکی چې دا خبره واوریده لخلی چغه ووته، نه نه خدای دې نه کوي. یوې خیرمنې خاپیرۍ کوډې وکړې او په 14 کلنۍ کې د نجلۍ د مړینې خیره په دې بدله شوه چې په 14 کلنۍ کې که نجلۍ ځان په ستن ژوبل کړي په یو اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیر شول، شهزادګۍ لویده او اخیر د ټول سلطنت تر ګردو خکل پیغله ورنه جوړ شو. مور به ډیر احتیاط کاوه چې لستنو یې لري وساتي. خونجلې د خپلې 14 کلنۍ په کالیز کې د شاهي کلا مختلف خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکي او رس په خوشاله تیر کی. په دې منځ کې یوې داسې کوټې ته سر ورخکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزادګۍ چې کلستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه په څه بوخته یې. هغې ورته وویل د ستن کار کوم. ستن دې لکه چې کله نه وي لیدلې؟ شهزادګۍ ځواب ورکړ نه. اجازه ده وایي ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه خوک کړو او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولویده. ویری دلی خدمتگاری ملکی تا من رکده. ملکه که چه هم بیهد ور خطاوه، خو چه سی پا وسکی و حقی وکرل چه لوری راوی خشی، مگر فایده و نکده. ده دربار طبیبان، تاویزگر او کودگر طولی ور تراو بلل، خو انجلی راوی خنکده. هغه خاپیره چه ده انجلی ده مرین خیرای شندکده و ده ملکی ده لور پختنه تراخله. ملکی پختنه ور سخه وکده، لور به می چه وقت راوی خشی؟ خاپیره ای سره سا ویسته وی ویل نپوهیگم. ملکی ویل آیا پا یو کال که پا لسو کلونو که پا شلو کلونو که اخیر پا سمر وقت که؟ خاپیره ای ورته ویل شاید سل کال ورسته. ملکی چه پا غبرگو برخوگانوی ده اوخ گرودون را مات بو بلا پختنه وکره سشه بای راوی خکی؟ خاپیره ای پا زباب که ویل چه مینه به راوی خکی که یو پاک زره سره ور بنده مین شی هغه به لدرانه خوب را پاسی. ملکی تا پزرکی ور تیر شو چه پا
پوی دی انجلی با چوک ولی مینه گی تاغیز رو دوم رو ماتو چه سو رزی پسیز رو ودریدو او سای ورکل ده دربار کسانو پا دران خوب وی دی انجلی خپلی کوتی تراودا او دو گلونو ده امیلونو پا منسکی پا خپل کت پریستلا ده خکل شهزادگی پا سپین مخکی ده گلاب و غند سرخی زلیدلا او ده سخکاری دلا لکه چوک چه ده مرگی پا چیر پا اوگ ده خوب نه بلکه پا یو کرار او خونده ور خوب ویدمی خیر من خاپیره لزن سر اویل کل چه ده ده پیره لخوب و روست راوی خشی نه پا چه بندی با استرگی لگی گی اخوا خوب نور خلی کوی او ده با هیچوک پا که نپی جنی نه نه دست خو مناسبه نده دست روی خیدل باورت دیر در دون کی بی زهی باید یو چاره وکم نو خیرمن خاپیره دست کودی وکره چه ده شاهی کلا طول اوسیدون کی که آغا اسکر و یا وزیران که میرمنی وی یا وینزی لیو سره طول دنجلی پتیر پدرانه خوب بیدوشو ده غراز د کلا چرگان، چاروی، سپی او نور دول دول حیوانات هم اگده خوب یورل خیر من خاپی رای دا کارز که اکرو چی که هر وقت خکل شهزاد گی راوی خیدلا نو دوی با هم وارا ورسر سم دستی سترگی پرانیزی او شهزاد گی بزان دا اشنا خلکو او جو پا منسکی او بینی لده کودو روستا دا ملکی پا مانعی او کلاکی دا بیابان پا چیر چوپیاخ براشوا هر څه پټا په ودریدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نه شول دلته زمانه ولاړه غوندې وه کې یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله یا که به مرغه راپیدا شو او وبچڼېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپیا به ورسره ماته شوه نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و په دغه چوب او دریدلی حالت باندې کلونه واوختل د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغې سیمې کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه شهزاده دلته د یو نږدې ملک د باچا زوی و شهزاده زلمی و ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې زاله کړې وه دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې د هغې د موندلو تمه نه لرله د اخلاص د سکون د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کاوه په خپل وفادار اسبان د سپور سرګردانه شهزاده هم دې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه ور برابر شو شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه په زحمت سره یې په ونو غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي ناکرار او لالهانده و څانګې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ور ښکاره شوه چې دنګ برجونه یې و زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ولاړ شي له کلا څخه د تاو راتاو خندق له پله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل څوک په لاره څوک په دروازو کې څوک د دیوالونو په بیخ کې دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي ویده دي ځکه سا باسي د ورباندې چغه کړه
راویښ شئ راویښ شئ راویښ شئ
خو هیڅ یې سترګې ونه غړولې شهزاده د کلا منځ ته ور داخل شو او هلته یې هم ولیدل چې په لارو په برنډو کې د خونو په ورونو کې هرې خوا ته کسان پراته دي شهزاده چې کوټې کتلې اخر هغې خونې ته ورغې چې ښکلې شهزاده یې پکې ویده وه ده په شیبو شیبو ورته وکتل او ده هغی پا مخی هغه ورکه خکولا هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېدو ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ورمخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړو او ښکل یې کړ. له مشه کېدو سره سم نجلۍ له ډېر اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې یې وویل: تا آخر راغلی، څومره ډیره در ته په خوبونو کې منتظروم. له دې پیښې سره سم کوړی ماتې شوې. انجلۍ راپاسېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنی آدمان او ځناور هم راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پورا بدل شوی شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خوا ته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځلې بیا د ویښې ژوند خلو شکر سره ملګری تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ.
انسان آزاد پیدا شوی دی، خو هر چیرته زنجیرونه ورلویدلی دي. دا د فرانسې د اتلسمې پیړۍ د نامتو مفکر ژان ژاک روسو یو مشهور قول دی. روسو په خپلو آثارو کې هڅه وکړه چې د بني آدم د آزادۍ مفکوره خپره کړي. استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې د ژان ژاک روسو د آثارو او افکارو په باره کې معلومات راکوي.
د چې د خپلو افکار ته څرنګه وده ورکړله، مونږ وویل چې تر دېرش کلنۍ پورې دی یو نمرکی کس و. یوازې د موسیقي د استاذۍ سره علاقه درلودله او په دې کې کار کاوه. او بیا په تصادفي ډول باندې د ده یوه لیکنه، فلسفي لیکنه چې جایزه یې واخیستله او دی شهرت ته ورساوه، د دې باعث شو چې دی د افکارو دنیا ته هم راووزي. ده د ژوند په بیلابیلو اړخونو باندې فکر کړی دی. په مهمو کتابونو کې چې ده لیکلي دي، یو یې ایمیل یا تربیه ده، چې په هغې کې دا څرګندوي چې څنګه یو ځوان باید وروزل شي. د تربیې اساسات څه شی دي، د تعلیم اساسات څه شی دي، کوم شیان مهم دي چې زده شي.
استاد منلی، د ایمیل خو یو خیالي کس دی کنه چې روزل کیږي؟
ایمیل یو شخص دی، خیالي کس دی چې روزل کیږي. او د ده د روزنې په باره کې چې بیا کوم نظریات وړاندې کیږي، هغه داسې نظریات دي چې حتی نن هم په جاپان کې چې څوک تعلیم و تربیه لولي مجبور دی چې ایمیل ولولي.
د تعلیم و تربیه په فلسفه کې یو مهم کتاب دی.
تعلیم و تربیه په فلسفه کې یو ډیر مهم کتاب دی.
استاد منلی، دغه کتاب چې دی په تاریخي لحاظ اهمیت په دې کې نه دی چې په اروپا کې په منځنیو پیړیو کې هغه د تعلیم و تربیه طریقې هغه سوي چې کاتولیکي کلیسا پیشنهادولې، اسکولاستیک سیستم دی درس، چې په هغه کې ګمان کوم فکر کولو ته او تعقل ته او آزاد استدلال ته چندان ځای نه و. خو دغه ایمیل چې دی لیکي په دې کې بیا ډیر زور پدې اچوي چې دغه متعلم حق لري چې خپلې خبرې موکي، خپل نظریات هم ورکړي. نن سبا په افغانستان کې موږ وایو وای استاد محوري او شاګرد محوري. آیا په دې کې دغه شاګرد محوري باندې تاکید نه کیږي؟
دا هم د هغې زمانې یو حاکم فکر دی. دې درو چې هم څه لیکي پام دغه اساس لیکي ولتر هم چې کوم د تعلیم تربیه اساسات باندې کوي هم دغه د ازادۍ او د فکر او د تعقل او د انسان د خوالي
یعنی په مجموع کې دوی د کلاسیکي کلیسا د تعلیمي نظام او سیستم په خلاف باندې مبارزه نه کوي دغه څه ویلی سو
دوی راځي د تعقل نظام ته د کلیسا تعلیم هم دغه څه و چې هر څومره بچ شاګرد اجازه ډیر ورکول کېدله هم څومره بچ ډب ډیر وو هم عمره به ادب ډیر وو بل دغه ډیر مهم کتاب جولی یا نوی هلویز چې دا هم یو ډیر ستر ناول دی تقریبا 900 مخه ناول دی او په دې کې د احساساتو د دنیا په اړه باندې خپل نظریات وړاندې کوي څنګه انسان کولای شي چې پرته له دې چې د ګناه هیڅ ورته پیدا شي د خپل احساساتو سره په سوله کې ژوند وکړي او دغه ناول بیا هم په د فلسفه په وړاندې کولو کې ډیر مهم نقش لري
استاد منلی دلته هم یو قسم له کلیسا سره له کاتولیک کلیسا سره د جنجال ته اشاره کولای سو د کلیسا په فکر کې دغه انسان یو قسم ګناګار دی دا انسان چې له جنت راغلی دی د دایمي ګنا بار د په وجو پروت دی او دغه کتاب چې تاسو یادوي ایا له د کلیسا له دغه فکر سره یو قسم مخالفت نه دی
له دغه فکر سره کاملا مخالفت دی ځکه چې په د کلیسا په نظر انسان باید خپل احساسات ووژني انسان باید خپل غوښتنې ووژني یعنی د انسان ټول ژوند د روحانیونو په لاس کې دی په جولی کې روسو دا ښکاره کوي چې انسان که احساسات لري دغه احساسات د انساني ماهیت زیږنده ده او په دې کې هم محدودیتونه شته هم ازادۍ شته او دغه محدودیتونه ازادۍ باید په خپل انسان وټاکي د روسو بل ډیر مهم کتاب چې فکر کوم د قوانینو مور ورته ویل شو هغه هم دغه ټولنیز قرارداد دی ټولنیز تړون دی
چې په پښتو کې ارواشاد سیف الرحمن آشنا ترجمه کړی و
ډیر ارزښتناک اثر دی حتی نن هم د حقوقو ډیر مهم اساسات د همدغه اجتماعي تړون لمخي ټاکل کیږي
او د حقوقو د فلسفي د کتاب یا د سیاسي فلسفي د تاریخ یو همیشنای باب دی
د سیاسي فلسفي او د حقوقو د فلسفي یو همیشنای باب دی او همدا اوس هم هر قانون چې جوړیږي د قانون جوړونې په برخه کې د روسو اجتماعي تړون ته په وارو اشاره کیږي او د هغې نه خلک الهام اخلي
په دې کتاب کې بنیادی خبره څه ده
په دې کتاب کې بنیادی خبره په ټولنه کې یو څوک یو څه دراسه ورکوي چې هغه د آزادۍ ده او د دې په مقابل کې د یو څه لاسته راوړي چې هغه د ټولنې حمایت ده د امنیت ده د ټولنې سره په ګډه ژوند ده او په ګډه سره د ستونزو رفع کول دي یو انسان په یوازې شکل نشي کولای چې هر څه وکړي مګر کله چې د خپل یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي او نور انسانان هم د خپل یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي او دغه امتیازات دوی سره په ګډه یو مقام ته ورکی نو دغه مقام کولای شي چې د ټولنې نظم برقرار کړي دغه مقام یو شخص نه دی د روسو په فلسفه کې حاکمیت د ولس دی حاکمیت د فرد نه دی او کله چې روسو د حاکم کلمه استعمالوي مطلب یو ولس دی نو دلته بیا هم د ټولو انسانانو مشترک منافع د دوی د لارښوونې لپاره تر ټولو ښه وسیله ده دغه یو اساسي ټکی دی
او دا کتاب نو په سیاسي لحاظ باندې یا په حقوقي لحاظ باندې په هغه وخت کې خصوصا اهمیت پدې کې دی چې تر هغه وخت لا په اروپا کې دا تصور عام دی چې څوک حکومت کوي نو بس خوشاله ده رموز مملکت خیش خسروان دانند دوی چې څسړی هغه څه کوي دا په حقیقت کې وای چې نه د واکمن هم باید دی وقرارداد په اساس باندې دی وي معاملې په اساس خپل خلکو سره وچلی شي د نه مطلقیت په ست د مشروطیت مفکوره هم پکې پراته ده په دې کتاب کې
ان مشروطیت د دغه ټولنیز تړون هغه عقل حد دی کېدل شي چې د تر مشروطیت ورخو هم پرمختګ وشي او زمونږ سنۍ دیموکراسي چې موږ ورته کار کوو یا کار کول غواړو کې دی شي چې د دې یو پرمختللی بڼه او حتی تر دې نورې پرمختللی بڼه هم ولري اصل خبره په دې کې ده چې هیڅوک نشي کولای چې په یوازې ځان هر څه خپل کی مګر په ګډه کې څه سره شریکيږي دا غي شریکې دلو ګټه ټولو ته رسیږي د بشری حقوق نړیوال اعلامیه هغه ماده چې وایي چې یو انسان پر بل انسان امتیاز نه لري مگر د ټولنې ته د ګټورتوب په اساس د همدغه ځای نه سرچینه اخلي.
نو په دې حساب باندې دغه نن سبا چې ورته بشري حقونه وایو، د بشري حقونو یوه منبع هم همدا د روسو دغه کتاب دی ټولنیز تړون.
دا خبره کولای شو روسو په خپل ژوند کې له ډیرو
استاد منلی او بخشی دا هم د اجتماعي تړون په اهمیت کې دی، ټولنیز تړون په اهمیت کې. په هغه زمانه کې چې انسانان په طبقاتو ویشلې دي، یو څوک اصیل زاده دی، یو څوک د یو داسې طبقې دی چې هغه غریب دی، بس هغه په هر حال غریب دی او اهمیت نه لري، یو څوک نارینه دی هغه خامخا تر ښځې ځان معتبره ګڼي، دغسې یو جامعه ده. نو په هغه جامعه کې د روسو دا خبرې چې د انسانانو ترمنځ په برابرۍ هم تاکید پکې کیږي یو انقلابي آواز دی. نو
یو انقلابي آواز دی، مګر دلته بیا هم باید چې هغه ایډیال شکل ورنکو. روسو د ښځو د تعلیم ډېر سرسخت مخالف دی، هغه فکر کوي چې ښځه یوازې په کور کې ژوند کوي او ضرورت نه لري چې هغه تعلیم وکړي، هغه باید همیشه د نارینه د امر تابع واوسي.
د ده د برابرۍ مفکوره اریقل د نارینه او ترمنځ ده،
د نارینه او ترمنځ ده. نو یعنی موږ باید دا هم ونه وایو چې روسو زمونږ د نوو عصري اخلاقي معیارونو بنسټګر دی، مګر اساسات یې دلته یو څه شته دی او لارې پرانیستې ده. روسو په خپل ژوند کې د بیلابیلو کسانو لخوا د انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ده لومړۍ لیکنه هم چې جایزه یې ګټلې وه په لسګونو پوهانو په دې باندې تبصرې کړې وې. دویمه لیکنه یې هم د ډیرو تبصرو موضوع وه او
د منفي تبصرو منظور
منفي او مثبتو دواړو. بیا چې د ده آثار خصوصا د اجتماعي تړونونه وروسته چې د ده آثار د فرانسې مذهبي محکمې محکوم کړل او دی د څلور کالو لپاره د فرانسې نه وشاړه، د دې کتابونه یې وسیزل. نو په دغه وخت کې د دې ضرورت احساس کړ چې د خپل ځان نه د دفاع په خاطر په ډېر رښتینولۍ سره د خپل ژوند واقعیت ولیکي، چې تر ټولو مهم کتاب یې اعترافات دي، د روسو اعترافات، چې هغه کې د خپل ځان لکه څنګه چې دی څرګندوي او د خپل فکر د ودې شرایط پکې څرګندوي او همدغه راز د یو ګوخي ګرځیدونکي د چورتونو کتاب چې هغه هم د خپل ژوند او د خپل افکارو د پرمختګ او د جریان په اړه باندې د پخیدلو په اړه باندې ډیر زیات معلومات پکې ورکړي.
استاد منلی مشک کله بدستان په سر راکښ کو، نو یو داسې خیالي دنیا هم ځان ته جوړه کړي چې هیڅ وخت حاضر نه یو چې بیا له نورو سره شریک کو. آیا روسو یو داسې کس نه دی چې په دغه شي کې ډېر زړور دی؟ هغه څه چې د بدستان لاندې سړی په خپلو تصوراتو، ارزوګانو، خیالونو یا پټو رازونو کې لري، دی د هغه په افشا کولو کې نسبت نورو ډېرو خلکو ته ډېر زړور دی. دغسې یو څه ویلی سو د دې اعترافاتو په حیسه کې
دا خبره کولای شو. او دلته به بیا زه یوې شخصي خاطرې ته لاړ شم. زما په تذکره کې په وخت چې زه ماشوم وم، د تذکرې په دویم مخ باندې زما پلار لیکلي وو د غفار خان یو نقل قول و چې هغه خبره چې په سټیج نشي کولای په پټایو هم مکوه. او فکر کوم چې دا د روسو یو خاصیت هم و او په اوسنۍ ټولنه کې هم د ډیرو لپاره یو ډیر خسر مشق کېدلی شي.
زندگی دے دل ماں تور ناوی خیم دا کلشم لگ دے پٹا یادو